ラジオ。
شن به د مرغومی یو وشتمه د جنوري ولسمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام ته روبه جوړه خبرونه په منځني صفه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. سلامونه. په دې خبري مجله کې مو د هغو لسو تنو وژل شویو افغانانو مسله څارلې ده چې تېره اونۍ په تهران کې د الوتکې په پیښه کې وژل شوي دي. داسې ادعا هم شوې ده چې د الوتکه په توغندي لګېدلې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر چې ټاکل شوی و نن پیل شي وڅنډېده. د سولې لپاره په ترین کوټ کې لاریون وشو. د کوټې په هغه جومات کې چاودنه شوې ده چې ویل کېږي پکې افغان طالبان فعال وو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې د بهیر پیل وځنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسیون تېره اونۍ وویل چې دا بهیر به نن پیل شي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هغو مرکزونو په اړه چې د رایو د بیا شمېرلو لپاره په نقشه سوي وضاحت غوښتی او کله چې معلومات ورته وسپارل شي دا بهیر پیلوي. دی وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په عمومي ډول متعهد دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پروسې ته د پای ټکی کیږدي او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره د قوانینو او اصولو په چوکاټ کې همکاري وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان پښپژمه نیټه ترسره شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل هرات پر لویه لار د غیر مؤثرو او په فساد تورنو امنیتي پوستو د لرې کولو عملیات پیل کړل. د لویو موټرو چلوونکو او سوداګرو تیره اونۍ د کابل هرات پر لویه لار د جنو پوستو له اخاذي او زورونی د شکایت لپاره اعتصاب وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین خوشحال سادات له هرات ازادي راډیو ته پرون ناوخته وویل چې له اعتصاب کوونکو سره شخېدلی او د لارې د پاکولو ډاډ یې ورکړی. دی وایي د هغو پوستو چې د کابل هرات پر لار په اخاذي تورنې وي په نقشه سوي دي د تصفیې کار یې له فرا پیل شو. د انتن او ترافیک پوستې مشټولې کړې. دې پوستو د لارې د امنیت لپاره اغیز او ستراتیژیک اهمیت هم نه درلود. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال زیاته کړه چې د هغو پوستو له مشرانو به چې د اداري فساد تور ورباندې لګېدلی تحقیقات وشي او شکیل کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې پرون خلکو د سولې د ولسي حرکت په ملاتړ لاریون وکړ. د سولې د ولسي حرکت غړیو پر لاریون کوونکو غږ وکړ چې بیدار شي او نور خلک هم واڅوي چې د جګړې پر ضد غږ اوچت کړي. د سولې د ولسي حرکت غړیو په روزګان کې پر خلکو غږ وکړ چې ولسونه باید د سولې لپاره یو موټی شي. په روزګان کې لاریون کوونکو د افغانستان پر حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې روغه وکړي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په جمعات کې په چاودنه کې 15 تنه ووژل شول. په ووژل شویو کسانو کې د کوټې د پولیسو یو جګپوړی مشر امان الله هم شامل دی. چاودنه د کوټې د سټلایټ ټاون د غوث آباد په جمعات کې د ماښام د لمانځه په وخت کې وشوه. د بلوچستان کورنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې 19 کسان زخمیان شوي هم دي. د یو شمېر زخمیانو روغتیایي وضعیت خراب بلل شوی. د حملې مسؤلیت داعش اخیستی دی. د راپورونو له مخې د غوث آباد د سیمې جومات د دارالعلوم شرعیه په مدرسې پورې تړلی و چې د افغانستان طالبان فعالیت پکې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د حکومت په اتو لوړپوړو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل درکو. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې په لټون کې پلاوی تر اوسه د اوکراین د هوایي چلند د مسافر وړونکې بوئنګ الوتکې په سقوط کې د تروریزم هیڅ څرک نه دی موندلی. وادیم پلیستیاکو وویل چې اوکراین د دې سربیره غواړي چې یو نړیوال ائتلاف د پیښې په اړه ګډې څېړنې وکړي.
زارس ناشا کمان داتریم و دوستو این دو چورنک یاشی
کیف دیوائی زموش سیرون کو دالواتی که تو رده با ترلاسا کرده موش ده سبچوی و مکالیمو پا یوزای کولو کار کوو ده تهران پنریوال هوایی دگر کمو ده پروازونو ده کنترول ده مرکز جغون هم ترلاسا کرده دی د اوکراین د نړیوال هوایي چلند بوئنګ الوتکې د تیرې چهارشنبې په ورځ له تهران تر پرواز لنډ وخت وروسته سقوط وکړ. د امریکا، کاناډا او بریتانیا چارواکو ویلي چې د دې امکان ډېر زیات دی چې الوتکه به ویشتل شوې وي. د ناټو عمومي منشي او د هالند چارواکو هم ورته امکان ته اشاره کړې ده. د الوتکې د غورځېدو له امله ټول 168 کسان چې پکې سپاره وو ووژل شول. او وروستی خبر دا چې د عمان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 کاله پر عمان سلطنت وکړ د 90 کلونو په عمر مړ شو. د عمان دولتي رسنیو د پاچا د مړینې خبر ورکړ. د عمان د دولتي آژانس په وینا سلطان قابوس پرون ناوخته ومړ. دی په 1900 کال کې د یوې سوله ییزې کودتا په ترڅ کې له خپل پلار څخه واک ترلاسه کړی و. په تهران کې د اوکراینی نسکوري شوې الوتکې د افغان قربانیانو خپلوان شکایت لري چې مرسته ورسره نه ده شوې. په تهران کې افغان سفیر وایي
بعد مرغه دا حادثه داسې ده چې د اجسادو وضعیت او پیژندنه لږه سخته ده.
د خبرونې په دوام به دا هم واوري چې په خوس، پکتیا او پکتیکا کې یو شمېر خلک دې ته خوشحاله دي چې متحد عربي امارات اوږدمهاله ویزې ورکوي.
دا به واکنسی په افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغېز ولري.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو له نویو بندیزونو خبرو او د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
نوم مې ګور احمد دی، د قندس ولایت د دشترچه ولسوالۍ یم او دلته نانوایی کې کار کوم او بیا رازم دلته منډی کې دلته کراچی ونیم کوم.
په ایران کې د افغانستان سفیر وایي چې په ایران کې د اوکراین د نړیوال هوایی شرکت د الوتکې په سقوط کې د وژل شویو افغانانو د جسدونو پیژندنه ډی این ای معاینات غواړي. په دې پیښه کې 10 افغانان وژل شوي دي. عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شویو کسانو کورنۍ باید ورسره په تماس کې شي څو د جسدونو د پیژندلو لپاره د ځانګړي معاینې پروسه بشپړ شي. دا الوتکه د چهارشنبې په ورځ په تهران کې ولوېده او داسې ادعا شوې ده چې په توغندي لګېدلې ده. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په ایران کې د افغانستان سفیر وایي چې د هغو افغانانو د جسدونو د پیژندنې لپاره د ډی این ای معاینات کېږي چې په ایران کې د اوکراین د هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط له امله ووژل سول. عبدالغفور لیوال پرون د ازادي راډیو ته وویل چې د وژل سوو کسانو اجساد په داسې حالت کې نه دي چې په معمولي ډول وپیژندل سي. خو لیوال زیاته کړه چې د وژل سوو کسانو له کورنیو او عزیزانو سره د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره مرستې ته تیار دي.
د ایران اسلامي جمهوریت له مقامات او مسؤولو ارګانونو سره تماس ونیو او په دې اړه مو سره خبرې وکړې چې موږ د افغاني مسافرینو له کورنیو سره غواړو چې د هغوی د عزیزانو د اجسادو په پیژندنه او انتقال کې همکاري وکړو او سهولت راولو. دوی جواب دا و چې سمه ده د دغو قربانیانو کورنۍ یو څوک حاضر شي او دلته د ډی این ای د تست پر اساس موږ وپیژنو چې د اجسادو کومه برخه او بقایا په چا پورې اړه لري. چې بعد مرغه دا حادثه داسې ده چې د اجسادو وضعیت او پیژندنه لږه سخته ده او ایجاب دیدی که ویژه د ډی این ای تست.
د اوکراین د نړیوال هوایی چلند یو مسافر وړونکی الوتکه د جنوري په 8 له تهرانه تر پرواز 3 دقیقې وروسته راوغورځېده. په الوتکه کې 168 سپاره کسان ووژل سول. په وژل سوو وګړو کې 10 د افغانستان دي. په قربانیانو کې یو مهدی محمدی و چې په سویډن کې زده کړې کولې او د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللی و. د هغه ورور حسین محمدی پرون ازادي راډیو ته له جرمني په ټلیفوني مرکه کې د افغانستان پر حکومت او په ځانګړي ډول په ایران کې د افغانستان پر ډیپلوماټیک ماموریت انتقاد وکړ چې د قربانیانو له کورنیو سره د همکارۍ نیت یې نه دی ښکاره کړی. خو په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال بیګال ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې ډاډ ورکړ چې په پیښه کې د ټولو وژل سو افغانانو معلومات یې ترلاسه کړي او د افغانستان له حکومت سره یې شریک کړي دي. لیوال وویل چې د قربانیانو د کورنیو غړو ته انتظار دی چې اړیکې ورسره ونیسي او د اجسادو له پیژندل کېدو سره سم هر ډول همکاري کولای شي.
غمجنې کورنۍ په بېلابېلو هېوادونو کې میشتې دي او د سفارت لپاره دا مقدوره نه ده چې موږ یې پیدا کړو، نو که دوی لطفا ضرورت په صورت کې سفارت ته مراجعه وکړي موږ به تر خپل توانه ورسره همکاري وکړو.
په ایران کې د افغانستان سفیر وویل چې ایراني چارواکو د دې پیښې په اړه نور معلومات نه دي ورکړي.
په ایران کې د نسکوري شوی اوکراینی الوتکه یو قربانی هم د دایکندی ولایت اوسیدونکی مهدی محمدی و. نوموړی یو میاشت مخکې د خپل کورنۍ د لیدلو لپاره تهران ته تللی و. محمدی په ایران کې له رخصتۍ وروسته غوښتل چې د اوکراین له لارې سویډن ته لاړ شي، خو د الوتکې د نسکوري دوه په پیشه کې ووشل شو. د نوموړي ورور پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې الوتکې د نسکوري دوه پړه پر ایران واچوله او ویې ویل که داسې شوي وي د ایران په وړاندې به شکایت وکړي. ناجا ساپی له کابل راپور لري.
د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې په 1600 سپرلیو کې لس افغانان هم شامل و چې یو هم مهدي محمدی و. 20 محمدی د افغانستان له دایکندي ولایت څخه و چې په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره ایران ته کډوال شوی و. محمدی څلور وروڼه او دوه خویندې لري. هغه په 2013 میلادي کال کې سویډن ته ولاړ او دغلته د پناه اخیستلو غوښتنه وکړه. محمدی یو میاشت وړاندې د خپلې کورنۍ د لیدلو لپاره د اوکراین د لارې ایران ته تللی و. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل اوکراینی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې په پیښه کې د افغانانو او نورو هیوادونو د وګړو په مړینه خواشیني وښوده او وی ویل هیله من دی چې ایراني چارواکي به د پیښې د څرنګوالي او د شفافو تحقیقاتو او ارزونو په برخه کې همکاري وکړي. د مهدي محمدی ورور حسین محمدی چې په جرمني کې ژوند کوي د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که چیرې ثابته شي چې د اوکراین دغه الوتکه د ایران له لورې نسکوره شوې، د دغه هیواد په وړاندې به شکایت وکړي.
د افغانستان دولت د هیچا مسولیت نه اخلي. تر اوسه هیچا د قربانیانو له کورنیو سره خبرې نه دي کړي او نه هم ورغلي دي. زما پلار او مور د ورور د جسد موندلو لپاره ګرځي. نن په ایران کې رخصتي ده، سبا ورځي ترڅو وګوري د ډي ان ا د ټیسټ او نورو مراحل وروسته جسد ترلاسه کولای شي او کنه.
حسین محمدی د افغانستان له حکومت څخه غواړي چې د اوکراین د دغې نسکورې شوې الوتکې په تړاو په څېړنو کې برخه واخلي. نوموړي په تهران کې د افغانستان پر سفارت هم انتقاد وکړ چې تر اوسه یې پوښتنه نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا مني چې تر اوسه په تهران کې افغان سفارت نه دی توانېدلی چې د قربانیانو له کورنیو سره اړیکه ونیسي. دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي حکومت د قربانیانو له کورنیو سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی.
موږ همکاران په کابل کې او په ایران کې او نور هیوادونو کې سمول ډیپلوماتیک نمائندګان لرو. هلته د قربانیانو د کورنۍ غړو او د پاتشونو ته منتظر دي تر څو دوی سره همکاري وکړي.
نوموړي وویل چې په تهران کې افغان سفارت چمتو دی سو هیواد ته د جسدونو د انتقال لپاره پوره مرسته وکړي.
په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د اوکراینی الوتکې په پیشه کې د لسو وژل شویو افغانانو له خپلوانو دی غواړي چې سفارت ته ورشي تر څو د جسدونو په پیژندلو کې مرسته ورسره وکړي او د ډي ان ا د معایناتو په ترسره کولو کې هم له دوی سره ایرانی چارواکي په هغه صورت کې مرسته کوي چې دوی هلته ورشي او دا ورته ثابته کړي چې دغه کسان چې وژل شوي دي د دوی خپلوان دي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به وړاندې واوري چې واشنگتن پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د سهار لوو د ماشوم تر بجو پورې ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 15.5 اوریدلی شي. و بجو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راډیو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
Stars and Stripes ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په لویدیځ کې برید ته پام اړولی او د افغان چارواکو په حواله یې ویلي چې په دې پیښه کې یو شمېر ملکي وګړي وژل شوي. امریکایي چارواکو ویلي د جنوري په اتمه د هرات ولایت په شینډان ولسوالۍ کې د برید پر مهال افغان امنیتي ځواکونو د امریکایي ځواکونو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. که څه هم په دغه برید کې د طالبانو یو لوړ پوړی قمندان ملا محمد ننګیالی وژل شوی، خو بیا هم چارواکو او وسلوالو مخالفینو ادعا کړې چې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. امریکایي ځواکونو تر دې دمه د ملکي تلفاتو د احتمال په اړه جزئیات نه دي وړاندې کړي. ورسپانې لیکلي قمندان ننګیالی د ملا محمد رسول د څانګې یو وسلوال قمندانو، هغه څانګه چې په 2015 کال کې د طالبانو له اصلي مشرتابه جلا شوه. ستارز اند سټرایپس د ملا رسول د څانګې د یو غړي په حواله د هغه د ادعا خپره کړې چې دا ډله د افغان حکومت له ملاتړه برخمنه ده او په هرات کې د طالبانو له اصلي ډلې سره جنګیږي. ورسپانه په دې خبرې خپله مقاله پای ته رسوي چې د څو وروستیو کلونو په نسبت اوس وخت د طالبانو د بیلابیلو ګروپونو ترمنځ خپل منځي شخړې ډېرې کمې پیښیږي. د بریتانیا چاپ انډیپندنت فارسی ورځپاڼې په کابل کې د جرمونو په زیاتوالي مقاله لیکلې او دا پوښتنه یې راپورته کړې چې آیا کابل د واټیزو یا کوڅایي جنایتونو په ښار بدل شوی. د ورځپاڼې په لیکنه تیر دوه میاشتې کابل سختو ناامنیو په سر اخیستی و او اوس افغان امنیتي ځواکونه د شپې ګزمې کوي څو ښار بیرته امن کړي. په دوام کې راغلي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خلکو او افغان دولت له فشارونو سره مخ دی چې باید له کابله د ناامنیو لمن ټوله کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د دې ستونزې اصلي علت مخ په زیاتېدونکې بې وزلي ده، ځکه د ژمي په راتلو سره ځینې خلک د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره حاضر دي چې هر کار وکړي. په کابل کې اکثر شپنۍ غلاوې او لوټمارۍ تر ډېره د چاقوګانو په تهدید او بیا د وسلو په زور کېږي. د کابل پولیسو په تیرو څو ورځو کې تر سلو زیات داسې کسان نیولي چې له موبایلونو رانیولې تر موټرو پورې له خلکو غلا کړي. اکثر نیول شوي چې عکسونه هم په ټولنیزو شبکو خپرېږي ځوانان دي. د انډیپندنت فارسی ورځپاڼه بیا شک ښیي چې د شپنیو ګزمو زیاتوالی دی وضعیت ښه کړي. د مقالې په دوام کې راغلي د تروریستي بریدونو او وسلوالو نښتو دوام، د اقتصادي امنیت او ثبات نشتوالی او زیاته بېوزلي په هره ټولنه کې د جنایي جرمونو په تیره بیا غلاو د زیاتېدو لپاره لار هواروي. د مقالې په پای کې راغلي په داسې یو وضعیت کې تر څو چې د اقتصادي ثبات او امنیت لپاره جدي کار ونه شي او ټولنه ښې راتلونکي ته امید ونه لري، د شپنیو ګزمو په څیر داسې طرحې ډیر کار نه ورکوي.
پر ټولنیزو رسنیو د یوې افغانې له پوهنتون څخه د فراغت غونډې ویډیو ګڼ شمېر ځلې شریکه شوې ده. په دې ویډیو کې یوه افغانه مریم امرخیل شکاری چې پلار یې ورته د فراغت لیک سپاری او په غیشت کې نیسي. مریم امرخیل ازادي راډیو ته وویل
د ما دی ابا کومه ویډیو سي دی ما ته ما تصویر پانه راکوله، نو دا ما خبره کړله په خپل فیسبوک کې. ما دونه فکر نه کاوه چې دا به دومره د هرکلی سره مخ سي، خو کله چې ما خپل ویډیو خبره کړله نو د تر اوسه پورې د هر هیوادوالو لخوا نه ټول ځایو کې خپرېږي. دا زما لپاره نه بلکې د ټول هیواد لپاره یو ډېر ښه پیغام لري، ځکه چې زموږ سیمه کې ټول هیواد کې په خصوصا د پښتنو نجونو لپاره دغه محدودیتونه او محرومیتونه دي چې پښتنې نجونې نه شي کولی زده کړې وکړي، او همدارنګه کورنۍ یې د دوی زده کړې لکه یو ننګ او آر ګڼي. او کله چې دغه ویډیو خپره شوله ما یو څه چې ډېر ولیده هغه دا و چې زمونږ د خلکو هغه شعور اوس ډېر لوړ شوی دی. مخکې مخکې به خلک په دې شرمېدل چې لور به مکتب ته تلله او له دې به ډارېدل چې څوک ورته پیغور ورنکړي، خو اوس داسې داسې اوس هغه جلسې چې درس وایي زده کړې کوي هغې در باندې ټول فخر کوي او ویاړې ورباندې.
د مریم امرخیل بشپړې سرګندونې د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د خوست، پکتیا او پکتیکا خلک او مسافر د عربي متحد اماراتو د سیاحتي ویزې د مودې ډېرې دوه خوشاله دي او وای دا کار به دوی ته فرصت برابر کړي چې هلته خپل کاروبار په ډاډ سره مخته یوسي. د نور نړۍ په څنګ کې د لوی پکتیا زرګونه خلک او ځوانان په عربي هیوادونو لکه متحده عربي امارات، سعودي عربستان، قطر، کویت، عمان او نور هیوادونو کې کار او مزدوري کوي. نجیب الله لوخیل له خوست راپور لري.
د لوی پکتیا خلک او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې پر ډېر دوه خوښي څرګندوي او وایي په دې سره به نه یوازې هغه ځای ته تګ او راتګ آسان شي، بلکې د دوی په سوداګرۍ او کاروبار کې به هم ورسره ښه والی راشي. متحده عربي اماراتو کې د شته افغاني کارګرو په خوا کې په کلني ډول زرګونه نور افغانان هم د سیاحت لپاره خارجي هیوادونو ته سفر کوي. حاجي ګل احمد خان ګربز په عربو کې 19 کاله مسافري کړې ده او حاجي رحیم ګل یو بل خوشحال دی چې نیمایي کورنۍ په عربي امارات کې اوسیږي. دوی وایي
در څه چې تاسو په خوست کې وینئ د رشپات پیسې نه دي، د دری په سود پیسې نه دي، د په عربو کې مزدوري کړې ده، دا فرتمانی نه پوجوړ. نو دا د امارات دولت نظر ډیر منندوی ځکه عرب کې میڅ خل ډیر دی.
دا چې د اوس 15 کلنې ویزې شوې د مونږ افغانان داسې دي چې ولاتې په میلیونه لري، کورونه لري، سی ار سی تاګر تاګ ډیر کوي. مخکې زت لم خو هغه مشکلات موجود، الحمدلله کوم مشکل چې وو افغانان په تشویش کې موجود او هغه را پښو.
د جنوري په شپږمه د متحده عربي امارات لومړي وزیر او د دوبه حاکم شیخ محمد بن رشید المکتوم پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې لپاره چې متحده عربی امارات د سیلانیانو د خوخې په یو وړ ځای بدل کړي. حکومت غواړي چې ټول بهرنیو اتباعو ته څو کراته 15 کلنې ویزې ورکړي. د پکتیا ولایت دوه اوسیدونکي اول خان او لایق خان وحدت بیا د دې پرېکړې سوداګریزې ګټې په ګوته کوي او وایي
سپینځو کلونو ته دوی ویزه ورکوي افغانانو ته، دا به واکن چې د افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغېز ولري. دوی به کولی شي چې په دوامداره توګه سره خپل تجارت ته دوام ورکړي.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري، نو دغسې زمینه سازي دوی لپاره فکر کوم چې تجارت به نور هم پانګې اچونې ته په ټوله کې تجارت ته مخه کړي او دوی تجارت په مثبت تاثیر وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د عربي متحده اماراتو په ملاقاتي او سیاحتي ویزو کې د وخت ډیریدل یو ښه کام بولي. د حاجي فضل ربی په نوم د میټاخان ولسوالۍ او د عبدالقدوس په نوم د مرکز خرنې اوسیدونکي وایي
موږ ډیر خوشحاله یو چې د عربي اماراتو ولیعهد دا اعلان کړی چې د اماراتو ویزاوې د افغانستان لپاره او د څو نورو ملکونو لپاره خلاص شوي دي. مخکې دا ویزا کې ډېر مشکل و نو پیدا کېدلی لا بس فین راوتلې.
موږ زیاتره پکتیکاوال د علم سره ناشنا دي او په نورو هیوادو کې مسافري کوي. مخکې په دې باندې مصارف زیات و، د ویزې دغه پیسې به زیات وي، دوی نه غوښتلو سي لاړو به بیرته به راغلو. یعنې صرف هغه د کور چلاوم دوی ته دوه کاله دوه نیم کاله وخت پیلې تر څو دوی سره یوازې کور چلاول. دې نه وروسته به د افغانانو اقتصادي وده به ښه سي، د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي وده فکر کوم دوه چنده یا درې چنده به اضافه سي.
کاسه په عربي متحده اماراتو کې د لوی پکتیا د زرګونو مسافرو او هلته د دې سیمې د اوسیدونکو کورنیو دقیق ارقام نه دي معلوم، خو د خوست د ډېرې کلیو تر سلو سلو کسانو هم ډېر په دې هیواد کې په کار او مزدورۍ بوخت دي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو یادونه وکړم چې د اسمسونو په برخه کې تخنیکی ستونزې لرو نه شول بستلې. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه ولګول. د امریکا بندیزونو دا ور د ایران د حکومت اته چارواکي او د هغه هیواد د پولادو او نورو فلزاتو یو شمېر کارخانې په نقشه کړې دي. دا بندیزونه د امریکا د ولسمشر د فوق العاده فرمان پر اساس اعلان شوې دي. جزئیات ته فرشته جلال زی پر راپور دي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو او د خزانې وزیرانو مایک پومپیو او سټیو منوشن پرون د نویو بندیزونو خبره په واشنگتن کې وی خبري غونډې ته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې امریکا د ایران د اسلامي رژیم د داخلي امنیتي سیستم پر زړه نقشه ویشته ده. د پومپیو په وینا تر بندیزونو په لاندې شوو وګړو کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیمانی او د ایران د وسوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي. چې د پومپیو په وینا په وروستیو میاشتو کې نږدې یو نیم زر ایرانیان چې ازادي یې غوښته وژلې دي. مایک پومپیو ویل د امریکا جمهور رئیس نن خپله ژمنه چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز در ایران د میزایلو تر حملې وروسته کړې وه تر سره کړه، خو د نویو بندیزونو یوه لړۍ به لا هم اعلانیږي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ایران ستر مذهبي مشر ته هغه نږدې کسان چې په ټوله سیمه کې یې د جګړې لپاره وګړي استخدام کړي، منځنی ختیځ یې بې ثباته کړی او په ټوله نړۍ کې یې تروریزم ته وده ورکړې په نقشه کوي. دا په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز د ایران لوري د میزایلو تر حملې وروسته د امریکا لخوا د بندیزونو لومړی اعلان دی. په ایران کې د کانونو د کیندنې او فلزي تولیداتو پر 18 کمپنیو او یوې بیړۍ چې د فلزاتو په تجارت کې کار ورڅخه اخیستل کېدو بندیز لګیدلی دی. د ایران لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي براین هوک پرون خبریالان ته وویل چې له ایران سره د نړیوالو لاټمي موافقې وتلو دوی ته مناسب موقع ورکړه چې د ایران د اټومي هڅو د مخنیوي لپاره اغیزمن حرکت وکړي. د امریکا د خزانه وزیر استیفن منوشن پرون په واشنگتن کې خبریالان ته وویل چې د نویو بندیزونو په مرسته د ایران د رژیم لاس له میلیاردونو ډالرو ګټې لنډ سو.
لاند خبرونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې د بهیر پایل وځنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسیون تیره اونۍ ویلي و چې دا بهیر به نن پیل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل هرات پر لویه لار د غیر مؤثرو او په فساد تورنو امنیتي پوستو د لرې کولو عملیات پیل کړي دي. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې پرون خلکو د سولې د ولسي حرکت په ملاتړ لاریون وکړ. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په جمعات کې په 14 کې 15 تنه ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې د کوټې د پولیسو یو لوړ پوړی مشر امان الله هم شامل دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د حکومت په اته لوړ پوړو چارواکو بندیزونه ولګول. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې په لټون کې پلاوی تر اوسه د اوکراین د هوایي چلند د مسافر وړونکي بوئنګ الوتکې په سقوط کې د ترهګرۍ هیڅ څرک نه دی موندلی. او د عمان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 کاله پر عمان سلطنت وکړ د نه هیا کلونو په عمر وفات شو.